سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خوني یو مسؤل په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د زرګونو ایسار کړل شو کانټینرونو د خوشې کولو په برخه کې د موافقې خبر ورکړ. خان جنرال کوزی پرون د ازادي اروپا مشال راډیو سره په خبرو کې ویل په څه کم 4000 کانټینر مالو کې یو برخه کانټینرونه به تر بحثونو وروسته خوشې شي.
په څه کم 4000 کانټینر کې 400 داسې کانټینر دي چې هغه په حساس لیست کې یا نیگیټیډ لیست کې وو. هغه به راتلونکي په خبرې به پکېږي. هغه پاتې دي اوس فعلاً په دې فیصله کې نه دي. متباقي دغه درې 3500 کانټینر چې دي دا به بانک ګرانټۍ باندې او پلس پیسه د محصول باندې په اشارو کې ته اشاره شوې وه. هغه به ټول د پخوا په شان ته خلاصیږي او د پخوا په شان ته بځي.
تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایسار کړل شو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. په کراچۍ بندر کې لکترلګ دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کنټینرونه بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه دفتر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې پرون پنجشنبې ویلي زیانمنې شوې کورنۍ لنډمهالو سرپناګانو، خوړو، نقدي مرستو، د څښاک پاک اوبو، د مینځلو وسایلو، د غراز د روغتیایي او خوندیتوب څارنې ته بیړنۍ اړتیا لري. په دوام کې ویل شوي چې د ژمي له نږدې کېدو سره په زلزله ځپلو سیمو کې د کورنۍ د ژمي لپاره تودو کالیو، کمپلو او د تودولو نورو وسایلو ته اړتیا لري. اوچا ویلي تېره میاشت په هرات کې د ریکتر په کچه 6.3 درجې دریو قوي زلزلو 1,600,000 کسان اغیزمن کړل او زرګونه کسان بشري مرستو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ارزونې ښیي چې د دغو زلزلو له کبله د هرات په 302 کلیو کې څه باندې 8,000 کورنۍ په مستقیم ډول اغیزمن شوي چې ټول ټال شمېر 215,000 کسانو ته رسیږي. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته 8-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د 2018 کال نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره دغه ابتدایي لوبه تیره شپه د قطر د پلازمینې دوهې په خلیفه نړیوال سټیډیوم کې وشوه. افغانستان به د دغو لوبو په لړ کې را روانه سه شنبه بله لوبه د کویت په وړاندې وکړي. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د مقدماتي سیالیو په دویم پړاو کې افغانستان د قطر، کویت او هند له لوبډلو سره په یو ګروپ کې دی. د ملګرو ملتونو یوې مخکښې محکمې پرون پنجشنبه وویل سوریا باید د شکنجې کولو پروګرام ودروي. څېړونکي وایي سوریا کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره په لسګونو زره کسان د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي. د عدالت لپاره نړیواله محکمه وایي سوریا باید د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د شکنجې د اعمالو او د مجازاتو د نورو ظالمانه، غیر بشري او تحقیرونکو مواردو د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي. دغې محکمې حکم ورکړی چې سوریا باید د شکنجې اړوند د هر ډول شواهدو له ختمول او دغه شواهدو خوندیتوب یقیني کړي. کاناډا او هالند هم د عدالت لپاره له نړیوالې محکمې په بیړني ډول غوښتنه کړې وه چې د سوریې په زندانو کې د شکنجې مخه ونیسي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې فرانسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نیولو لپاره نړیوال حکم صادر کړ. فرانسې اسد په 2013 کال کې د کیمیاوي حملو له کبله په بشر ضد جنایتونو کې په لاس لرلو تورن کړی و. د چین د ډبرو سکرو د یو شرکت په ودانۍ کې د اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. اسوشیتد پریس اژانس پرون د چین د دولتي رسنیو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 نور کسان ټپیان شوي. د ژغورنې د برخې کارکوونکو تر اورلګیدنې وروسته دغه ودانۍ له خلکو تشه کړې. هغه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی په شانشي ولایت کې د یانجو پرم د ډبرو د سکرو د یو شرکت ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل کینیا ته د 980 میلیون ډالرو په ارزښت د پور له ورکولو سره موافقه کړې. کینیا ته دا پور داسې وخت منظور کېږي چې له مالي ستونزو او د پورونو له لوړې سطحې سره مخامخ دی. بې ساري وچکالۍ، کرونا وبا او په اوکراین کې روانې جګړې د افریقا پر دغه هیواد اغیز کړي. کینیا چې د وګړو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي د جون میاشتې تر پایه د پورونو اندازه 6.8 میلیارد ډالرو ته ورسېده. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشي. د خبرونه هلته هم شته. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو څو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج پر روان بهیر اندېښنه ښوولې. لاغې ډلې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه ډلیز اخراج له کبله ښایي په ځانګړي ډول په راستنو شوو کې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي. هلته میشت کډوال له ستونزو شکایت کوي.
تر دې پورې چې مونږ یې دومره پرېنښودو چې مونږ کوم کاروبارونه چلته دي، مونږ دوکانونه او سیم باندې ولې خلکو سره قرضونه، نو هغې ته هم مونږ ته اجازه را نه کړه چې هغه را ټول کړو.
کور په کور ګرځي او مونږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د دوی زرګونه کانتینرونه له تېرو دریو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې بند پاتې.
زما خپل هم کنټینر پکې ساری دي. افغاني تجاران ډېر سخت پریشان دي، خفه دي. سلام علیکم. دغه خوراکي مواد دي د خرابېږي او اکثر ځنې خراب شوی دي، ځنې په خرابولو دي. دا ډېر تقریبا په میلیارډونو ډالر تاوان د افغاني تجارانو ته.
اخوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګاډي خونی تازه خبر ورکړی چې د دغه شاوخوا درې نیم زرو کنټینرونو په باب فیصله شوې او په پخواني طرز العمل او ګرانتۍ به خلاصېږي. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړ چې غازی ترانګه له پراخ لوږې سره مخ ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو څو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج پر روان بهیر اندېښنه ښوولې. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او ویلي دغه ډلیز اخراج له کبله ښایي په ځانګړي ډول په راستنو شوو کې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی هم ویلي له سلګونو زرو راستنو شوو سره مرستې کړي، خو د بودیجې د کموالي له کبله دې لړۍ ته دوام نشي ورکولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي افغانستان ته له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو ډلهییز اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په بیلابیلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي، په ماشومان کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر هم شته. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دوی 10 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولای شي ولکه راستنو سویو افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه له 1,200,000 راستنو سویو افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده، خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1,000,000 نورو راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 400 میلیون ډالرو په ارزښت نورې مرستې ته اړتیا لري.
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنند هر روز به افغانستان باز میگردند.
په زرګون افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنېږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر دغو کورنیو له راستنېدو سره غني سوي بسکټ ویشي. د دوی د نمونو له ثبتولو وروسته د دوی د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرستې کوي، خو موږ د اړتیا وړ بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام روان کال مجبور شو 10 میلیونه افغانان له خپل پروګرامه لیرې کړي، د دې لپاره چې د ژمي پر مهال تر ټولو زیات ځانګالي 1 میلیون کسان ژوندې پاتې شي. د دوی د مرستې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالرو ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستانه ګڼو اخراج سویو افغانانو ویلي دوی داسې وخت افغانستان ته ستانه کړی سوي چې ژمی را روان دی او دوی لا هم نه پوهېږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې ویلي د بشري اقدام لپاره د جنسیت کاري ډلې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یې رهبري کوي د ښځو او نجونو د بېلابېلو اړتیاو او لومړیتوبونو په اړه خپلې ارزونې برابرې کړي دي. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,200,000 قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې تر 13 دغو بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تېرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300,000 ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي او له دې هېواده دې د افغانانو د جبري استنې لړۍ ودروي. امنیست انټرنیشنل دغه شان د افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر چلند نیوکه کړې. پاکستان د روانې نومبر له لومړۍ له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو لیک کې له پاکستانه د افغان کډوالو د زورولو نیولو او له دې هېواده د جبري استنې د بهیر د ژر ودرېدو غوښتنه کړې او دا یې د نړیوالو ژمنو نقص بللې. دغه سازمان تیره ورځ د پاکستان حکومت ته په یو استولي لیک کې ویلي چې په دې هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ځپلو او خپل سرو نیولو لړۍ تیزه شوې چې لامل یې د کورنیو غړي، ماشومان، ښځې، نارینه او سپینګیري له یو بل جلا شوي. په لیک کې د هغه افغان کډوالو د ازادۍ غوښتنه شوې چې د اسنادو د نه لرلو په تور پاکستان بندیان کړي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي افغان کډوالو ته باید زمینه برابره شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد تمدید کړي، ځکه په دوی کې ډېری هغه افغانان په ځانګړي ډول د بشري حقونو فعالان، ښځې، خبریالان او مذهبي اقلیتونه شامل دي چې په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې پاکستانی چارواکو د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته دوی ته د لاسرسي اجازه هم نه ده ورکړې. امنیست انټرنیشنل له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلند هم نیوکه کړې او ویلي دي چې پاکستان د زیات شمیر افغان کډوالو کورونه تخریب کړي او د دوی جایدادونه یې ضبط کړي دي. یو شمیر افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستانه شوي هم ادعا کوي چې په دې هېواد کې ترې خپل ټول شته پاتې شوي او اوس په خپل هېواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تازه ستون شوي کډوال نور هغه ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې چې مونږ دومره پرې نه خودو چې مونږ کوم کاروبارونه چلته دي، مونږ دوکانونه سیم باندې ولې خلکو سره قرضونه، نو هغه ته هم مونږ ته اجازه را نه کړه چې هغه را ټول کړو. مونږ خپل کاروبارونه هم واغیستو، مال دولت هم را نه واغیستو. اوس د خپل دولت نه د خپلو خلکو نه مې دا غوښتنه ده، باید له مونږ سره کومک وشي، مونږ لاسنیوی وشي او مونږ ته داسې زمینی برابرې شي چې مونږ د هغې څخه استفاده وکړو تر څو مونږ ژوند زندگی جوړه شي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي د پاکستاني پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی او آن د خپل اړتیا وړتو کې نشي رانیولی. په پینډۍ کې میشتي یوې افغاني نوریې ازادي راډیو ته وویل
کور په کور ګرځي او موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي، نو هلته هم ژوند نشو کولی، بیرته تللی هم نشو او دلته دوی نه هم پټ ګرځو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او بېلابېلو هېوادونو غندلې، خو پاکستان له دې هېواده د بې اسنادو کډوالو د ایستلو په اړه په خپله پریکړه ټینګار کړی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر افغان سوداګرو ویلي د دوی زرګونه کانتینرونه له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې د کراچۍ په بندر کې ولاړ دي او د پاکستان حکومت پرې بندیز لګولی. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری کانتینرونو کې داسې خوراکي توکي هم شته چې اوس خراب شوي او د استفادې وړ نه دي. د امرستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې یو مسؤول وایي له دې امله هره ورځ افغان سوداګرو ته نږدې $1,000,000 زیان اوړي. په دې مسله کې تر ټولو تازه تحول دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د یو چارواکي خانجان الکوزي په خبره پاکستانی چارواکو موافقه کړې چې شاوخوا 3,500 دغه کانټینرونه د پخوا په څیر په بانکي ضمانت یا هم 10% مالیه باندې خلاصیږي او د پخوا په څیر به ځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کنټینرې چې بیلابیل سوداګریز توکي پکې دي لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته ولېږدول شي. یو شمېر سوداګر چې یاد بندر کې سوداګریز مالونه بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل په یادو کنټینرونو کې داسې خوراکي توکي هم شته چې د تیرو دوو میاشتو په موده کې خراب شوي او اوس د استفادې وړ نه دي. انوار افغان زدران لحمد ډلې سوداګرو څخه دی.
زما خپلم کنټینر په ساری دي او د ډیرو دوستانو مرګرو د افغاني تجارانو ډیر کنټینر یې ساری تقریبا 3400 کنټینر خوښه کې مالونه په پورت قاسم کې ولاړ دي راغلي دي. افغاني تجاران ډېر سخت پریشان دي خفه دي او نو پاکستان هیواد څخه موږ هیله ده چې دوی په زړه طرز العمل باندې دا کنټینر د اجازه ورکړي چې راشي ملک ته. سلام علیکم. د خوراکي مواد د خرابېږي او اکثر ځنې خراب شوی دي ځنې خرابول دي. دا ډېر تقریبا په میلیارډونو ډالر تاوان د افغاني تجارانو ته.
نو وړای وای په دې کنټینرونو کې غوړي تور چای شین چای او ځینې نور خوراکي توکي شته چې باید افغانستان ته راوړل شي. افغان سوداګر وای له یوې خوا پر یادو کنټینرونو په یو نوم او بل نوم مالیا راځي او ترڅنګ یې د پاکستان حکومت ځینې سوداګریز توکي تور لیست اچوي چې پر راواردولو یې بندیز دی. دوه تنه سوداګر نواب میرزای او حاجی عزت الله
دوی د مالیې په نامه لسفي صدالته غواړي چې دا د نړیوالو ترانزیتي قوانین سرسار نه لګوي. زموږ تجارانو ته په لکونو نه په میلیونونو افغانۍ تاوان دی ضرر دی او همدارنګه پاکستان ته هم په دغې برخه کې تاوان شته ځکه چې دغه لاره هغه کوم ترانزیتي ټیکس چې دوی اخلي هغه په اوس وخت کې ځای په ځای هغه کارونه ولاړ دي.
په دې کې داسې دی چې هره ورځ پر یوه کنټینر باندې د $500 څه نیولې بیا د $150 د $200 پورې پر دې باندې پر ډې هره ورځ جرمانه د خالي د کنټینر د پاکستان د پورټو غبې جلا دي غبې جلا دي. په دې کې تقریبا ته خپل حساب ورته وکړه چې $1,000,000 په دې کې موږ ملي تجارانو زموږ ولس ته خساره رسېدلې ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سوداګرو د ستونزې تاییدوي.
facebook.com/azadiradio
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو مسلې باندې یو ریپورت لرو. دا چې د پاکستان په سند صوبی کې د راپورونو لمخې پاکستانی پولیس د بی اسنادو افغان کډوالو په نوم باندې هلته میشت ځایی پښتانه زوروي او بند ته اچوي. له دې ډلې ځینو پښتنو میشتو د غوسیمو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په پولیس یې هر ورځ زوروي او لسګونه پښتانه اوس هم په بندونو کې پراته دي. اخو بیا د سند حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دغو پښتنو د څرګندونې رد کړې دي. جزئیات له کراچۍ د نیاز علي په ریپورت کې.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانوي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي تانو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي په حیدرآباد بدین جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومن دي په دې کې کاکړ دي ترین دي اسګزي دي اکاخیل دي نورزي دي په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې چې کم کومونه د مومندان دا ایم ایکس کومونه چې کم نفری دا ټول وړي دي. په دې کې د جمشورو کوټرینه هم خلک وړي دي. حیدرآباد شار نه خلک وړي دي. لطیف آباد ارتګرد چې کم علاقې دي حالانا کیسا ورسره بدین علاقه دا هغه ځینې هم خلک راوړي دي.
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټی کمشنرانو او نورو سرکار کاری چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولې دي خو تر وسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلن نه دی ودرولې. د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نور ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین د نومبر په 14 مشال لیډیو ته وویل پولیس پښتانه پورته کوي کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم سو دروازے پتانوں کے بند ساتل کی گی
ٹول سندھ کے کم ظلم جبر نہ روا پشتونوں سر روان دا افغان کڈوال بانا عام افغانان سی بیا داغ پہاڑ کے دا خیبر پشتونخوا پشتانہ دا قبائل پشتانہ دا کوٹ پشتانہ ٹول تلاسنا چولی دی ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دی پختانہ منی سی خداغ دا نادرا دا ویریفیکیشن عمل دمرا ناکارا دئی کہ وس پاکستانی پشتانہ تقریباً نر وزی سینٹر کے بند پلاکب کے بند شناختی کارڈونا جمسیوی موبائلونا جمسیوی.
سلیم خان ترین زیادہ کڑی چی دا تیر سور جرحسی پا حیدرآباد جام شورو او دا سن پا نور و سیمو کی گنش میر پختانہ پولیسو پا دی طور پور تکڑی چی دا سو بی اسنا دا افغان کڈوال یی. سلیم خان وائی چی دا گن غڑوی پا تیر سور جو کی حیدرآباد جام شورو او نور و سیمو کی حقا پختانہ او قانونی اسناد لرون کی افغان کڈوال دا تانو نارا خوشی کڑی چی پولیسو دا بی اسناد افغانانو پا نم پور تکڑی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړ چې غزه تړانګه له پراخې لوږې سره مخامخ ده. دغه ادارې پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ چې د غزې تقریبا ټول اوسیدونکي د خوړو مرستو ته اړتیا لري. بلخوا اسوشیټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکړی چې پرون د سون موادو کموالي له کبله په ټوله غزه کې د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بند شول. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه مدیر وایي په غزه کې د خوړو او اوبو ذخیره ختمې شوي او یوازې د اړتیا وړ لږه برخه مواد له سرحدونو غزې ته رسیږي. ساندی مکن پرون په اعلامیه کې ویلي د ژمي د چټک راتګ ناخوندي او لګڼې ګونې د ډاکو په نازایونو او د پاکو اوبو کموالي له کبله ملکیان له فوري لوږې سره مخامخ دي. بل لوري ته د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو بل رئیس پرون ویل دای په دې باور دی چې په غزه کې د دې ادارې د بشر دوستانه فعالیتونو د مخنیوي لپاره عمدي هڅې روانې دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې فلیپ لازارانی خبرداری ورکړی چې اداره یې ممکن مجبور شي چې د سوان توکو د کموالي له کبله خپل چارې کاملا بندې کړي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه تړانګه کې له څه باندې اته لکه بي ځای شو سره مرسته کوي ویلي چې زیات خدمات له وړاندې بند شوي دي. اسرائیل غزه ته د سوان توکو له لیږدولو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې ښایي حماس ډله چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی له دغو سوان توکو د پوځي اهدافو لپاره کار واخلي. لازارانی خبرداری ورکړی چې سوان توکي وارد نشي خلک به دغه موادو د نشټوالي له کبله سا ورکړي. په همدې حال کې اسوشیټډ پریس خبری آژانس د فلسطین د مخابراتي خدماتو د عمده شرکت په وینا راپور ورکړی چې د سوان توکو د کموالي له کبله په ټوله غزه کې له پرون راهیسې د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بند شوي دي. د دې ترڅنګ اسرائیلي ځواکونو پرون د دویمې ورځې په مخه د غزې په شمال کې د حماس افراطي ډلې د نښو د موندلو لپاره د الشفا په نوم د لوی روغتون تلاشي وکړه. د غزواکونو داسې وسلې نندارې ته وړاندې کړي چې په وینا یې په یوه ودانۍ کې پټ کړی شوی وي، خو تر اوسه یې داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د روغتون تر ودانۍ لاندې د حماس د سوق او ادارې د مرکز موجودیت ثابت کړي. د حماس افراطي ډلې او د روغتون کارکوونکو په دې اړه ادعاګانې رد کړې دي. په غزه کې د روانې جګړې شپږ اونۍ پوره شوې. اسرائیل د حماس افراطي ډلې په وړاندې وروسته له هغه حمله پیل کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان چې ډېره برخه یې ملکیان ووژل او د نارینه و ښځو او ماشومانو په ګډون یې 240 نور کسان یرغمل کړل. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 1200 کسان وژل شوي چې دوه پر درېیمه برخه یې ښځې او ماشومان دي.
خبرونو ور اخوا
ورزول اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. د دې رپورټ په پیل کې خبریال په یوه باراني ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم له دروازې د ستنیدونکو افغانانو کیسه کوي. وایي د اجباري اخراج په یو لوی بهیر کې ستنیدونکي د افغانان چې خپل کورونه یې پاکستان کې پرېښي، ځینو یې هیڅکله هغه جګړه ځپلی افغانستان نه دی لیدلی چې میندې او پلرونه یې پکې زیږېدلي وو. ځینې بیا داسې ګڼي چې دوی ته ښایي هغه ښارونه نه بلده ښکاره شي چې دوی ترې د 2020 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته وتلي. هغه ښارونه چې اوس پکې موسیقي غږول او اورېدل منه دي او نجونې ښوونځیو او ښځې پکې کار ته نشي تللی. خو د لیکوال په وینا کله چې دوی خپل بدل شوي هیواد ته ننوځي ډېر کډوال حیرانېږي. هلته هغه پوسټرونه لګېدلي چې راستنېدونکو افغان کډوالو ته په خپل وطن کې د ښه او هوسا ژوند هیله کوي. ټوپک پر غاړه طالب سرتیری ښکاري چې ستنېدونکو کډوالو ته خواړه ورکوي او یا په ګلانو د کډوالو ورستنېدل لمانځي. ورځپاڼې په تورخم کې له ورستنېدونکو کډوالو سره نقدي مرستو او موقتي کمپونو ته اشاره کړې او وړاندې هغه اندېښنې راخلي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال ورسره مخ دي. واشنگټن پوسټ د بشري حقونو د ادارو په حواله وایي هغه افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته ایستل کیږي د اندېښنې لپاره دلایل لري. ملګرو ملتونو د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د پخوانیو افغان پوځیانو او حکومتي کسانو تر 200 زیاتې بې محاکمې وژنې ثبت کړي. که څه هم طالب واکمنو دا رپورټونه رد کړي خو د هغه کسانو لپاره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خوندیتوب یوه مهمه اندېښنه ده چې په پخواني حکومت کې پوځي یا نورې حساسې دندې درلودې. ورځپاڼې په دې لیکنه کې همدارنګه د هغه ښځو او نجونو اندېښنې هم راخیستې چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته به د نورو افغان ښځو په څیر له کار او زده کړو بې برخې وي. په لیکنه کې همدارنګه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او سرپناه د نشتوالي په شمول هغه ستونزې هم یادې شوې چې هم به ورسره د هېواد ته ورستن شوي کډوال مخوي او هم به د افغانستان اوسني واکمن د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو او سنبالولو په چاره کې ورسره مخ وي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې د طالبانو د سرتیرو پر هغې وی ویډیو لیکنه خپره کړې چې د کابل په کوڅو کې په رولر بلیډونو ګزمې کوي. دا ویډیو چې په کې د طالبانو د حکومت سرتیری په نظامی یونیفورمونو کې پر واټونو د وسلو سره د سکیټنګ په حال کې لیدل کیږي وروسته یې کې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره پاملرنه وراړولې. ورځپاڼه وایي په ویډیو کې د طالبانو سرتیری داسې ښکاري چې ماهر سکیټران دي. ټلګراف برتانوي ورځپاڼې هم په همدې اړه لیکنه کړې وایي چې د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند خالد زدران ورته تایید کړی چې دا ویډیو رښتینې ده او پکې ښکارېدونکي سرتیری د کورنیو چارو وزارت د امن نظام ساتونکي دي چې د ښار په واټونو ګزمې کوي.
پرون په هند کې د نړیوال جام په دویمه نیمه پایلوبه کې آسترالیا د جنوبی افریقا په وړاندې لوبه وګټله. په دې ترتیب آسترالیا او هند د نړیوال جام پایلوبې ته ووتل چې یکشنبه ترسره کیږي. جزئیات له بختیار ساحل اورو.
Australia win the semi final and make it through to their 8th World Cup final. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې په دوه مینیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال جام دوه مینیمه پایلوبه د نومبر په 14 مننه د هندستان د کلکتې ښار په ایډن ګارډن لوبغالي کې تر سره شو چې استرالیا وګټله. د دې سیالۍ په چا سویلي افریقا ګټلې و د توپوهنې پریکړه کړې و. یاد لوبډلې په لومړنیو شلو منډو خپل څلور مخکښ توپوهونکي له لاسه ورکړل، خو وروسته ورته ډیوډ میلر او هنریک کلاسن اوږده ګرتیا وکړه چې هدف یې 214 ته ورساوه. میلر یو سلو یو او کلاسن بیا وڅل وخ منډي وکړي. د استرالیا لپاره په توپا چور کې میچل سٹارک او پات کمنز، درې درې ټریویس هیټ او جاش هازلی وډ بیا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د استرالیا د پیل توپوهونکو ډیوډ وارنر او ټریویس هیټ د خپل توپوهنې پاړۍ هم چټکه پیل کړه. یاد لوبغاړو په شپږ اورونو کې شپېته منډې کړې وې او بیا وارنر په 29 منډو وسوځېد. د سویلي افریقا ورو توپا چونکو په منځنۍ اورونو کې ښه توپا چونه وکړه چې د استرالیا ول لوبغاړي وسوځول. خو د ټریویس هیټ د چټکو څلور شپېته منډو پر مټ یاد لوبډله پایلوبې ته ورسېده. نوموړی لوبغاړی د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې. دا تم ځل دی چې استرالیا د 500 نړیوال جام پایلوبې ته ځان رسوي. یاد لوبډلې 15 ځل دا جام ګټلی دی. ته وایلو ده چې د دې سیالۍ په لومړۍ نیمه پایلوبه کې هندوستان نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. استرالیا به د نومبر 15 نیټه د احمد آباد ښار په نریندر مودي لوبغالي کې له هندوستان سره پایلوبه ترسره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني. زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وصلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.